سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو فایل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو دولسو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي. اورزګان کې یو تن خپله میرمن په وهلو ډبولو وژلې ده. د اورزګان د امنیې قمندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیښه د کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تېره شپه یو نفر د اختر محمد په نامه دوهمې حوزې مربوطاتو کې دغه ښځه وژلې ده او سړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. تر اوسه یې پیښې علت معلوم نه ده.
نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده. د امنیې قمندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خاوند څخه اوس مهال په امنیې قمندانۍ کې څیړنې روانې دي. یو ډاکټر بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن سخته وهل شوې وه او د وینې ضایع کېدو له کبله یې ساور کړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. نن د اروپا کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د بریښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنگي جنایت دی. هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگي جنایتونه دي. لته باندې یوې اونۍ راهیسې روسیې پر اوکراین کې په اوکراین کې ملکی وګړي او زیربناوي پنخه کوي چې په لسهاو کسان پکې وژل شوی دی او د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې له کاره غورځېدلې ده چې ورسره څه باندې زرو خارونو او کلو کې خلک بې برېښنا شوي دي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پاتې ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړه خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونشوه او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو په نتیجې پاتې ورسېده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. تاسو دې ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان غونډیان د افغانستان په اړه یو غونډه راوړي. ولې د افغانستان غونډیان د کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ کله به دا غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث وشي؟ موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور لرو. د ژمي را رسیدو زابلیان سخت اندېښمن کړي دي. وایي ژوند به نور هم سخت شي.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څو برابرولای دغه کسانان را خبر دي. کسان خدای بستا میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي. نو بزه ژمي چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کم نو خو نه کیږي.
و فرام زاینلر مو زردامه په کلم کاری بس د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سمرا وتلم بس د سلام.
دا بیا د زبل هغه اوسیدونکو وو چې ویلې په کور کې هیڅ نه لري او په قرض په سراوته خود قرض هم نه ورکوي. دا چې دا به ژمی څنګه تیروي وړاندې په خبرونه کې به د دل خلی وورو. پیران کې یوې نڅاګری د دل لپاره د هیواد پریخود چې نڅاته اجازه نه ورکول کېدله. د اوکراین په مسایلو به هم تم شو او په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. نو ملتیا مو غواړم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تیران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګوندیو هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د ربلل لپاره تیارای نيسي. د خبره داسې محل کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګوندیو او د سیمو هوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه خوده لیوه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لویان احمد ضیا تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په وی کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي، بشرپاله ښځینه کارکوونکي هر ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمیر بشرپاله ښځینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري، کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهمه او ناخوندي حالات سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 101 ولسوالیو څخه په 83 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون سلنه کم شوې دی، خو په اتش پیتو نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه سلویخ سلنه لوړه خودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د خزینه بشرپالو کارکونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د خزینه بشرپالو کارکونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د خزینه کارکونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور د دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونه خزو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونه ته ولاړ شي.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بي پایلې پاتې ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونشوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو بي نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. چو زیات په دې راپور کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پایل خنو او دواړه پایلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځیدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15، د محمد نبی 150 او د عثمان غنی 2 منډو هدف یو څه لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین اپریدی او حارث روف 2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1 افغان لوبغاړی وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بلا تمریني لوبه کې بنګلاديش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 بجې ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8 او 30 دقیقې له نیوزیلند سره مخامخ شي. په دریمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 3:30 بجې کیږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 بجې دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 3 د افغانستان په وخت د سهار په 10 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په افغانستان په ګوند کې ایران ته ورشو. هغه ایرانی خزی چې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول د خپل جنسیت له کبله له تهدید سره مخامخ ده. دا وروسته له هغه اړ شو چې خپل هیواد پرېږدي چې ګوندۍ او پولیس ور باندې راوغښتل او پر دې د بد اخلاقۍ تور پورې کړل. تفصیل به له ملالۍ بشیر نواور.
میکایل علیزاده له دې بیرې چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي په 2015 کال کې ترکیې ته د ګواښونو ترلاسه کولو وروسته کډه سوه. دې له ایرانه ترکیې ته د تللو پریکړه وکړه چې د خپل جنسیت په خاطر تهدید سوه. دې بیره درلوده چې د نڅاګرۍ په تور به زندانی سي. اوس دا په دې باور ده چې د حکومت ضد لاریونونه به د دې په وینا د تهران ظلم پای ته ورسوي. درو درش کلنه علیزاده چې د لیو په نوم پیژندل کیږي له هغو سلګونو ایرانیانو یوه ده چې په ترکیه کې په لاریونو کې برخه اخیستي. دا لاریونونه هغه مهال پیل سول چې تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې یوه 22 کلنه ایرانۍ ښځه ووژل سوه. مهسا امینی د حجاب له سختو قوانینو څخه د سرغړونې په تور توقیف سوې وه. د دې د مړینې په اړه لاریونونه په چټکۍ سره پراخ سول. دا لاریونونه د 1979 کال له انقلاب راهیسې د ایران د مذهبي واکمنانو پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بلل کیږي، ځکه لاریون کوونکي د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو غوښتنه کوي. علیزاده وایي هغې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول. دا وروسته له هغه ترکیې ته کډه سوه چې یوه ګاونډي یې پولیس ته زنګ ووهه او د نڅا پر ټولګیو یې د فحاشۍ تور پورې کړ.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې نڅا منع ده، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. زما یو ګاونډي پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته بد اخلاق او فحشي روانه ده. له دې وروسته مې په زړه کې د خطر احساس وکړ. که ما په ایران کې ژوند ته دوام ورکړی وای نو باید نڅا مې بنده کړی وای، او یا به زما پاتې ژوند په زندان کې تیر شوی وای. زه نشم کولی نڅا ودروم. زه له نڅا پرته ژوند نشم کولی، حتی یو ورځ هم. یو انتخاب مې وکړ او پوه شوم چې په ایران کې نشم پاتې کېدلی.
ترکیه یو وخت په منځني ختیځ کې د ال جی بی ټی کیو یا همجنسګرانو ټولنې لپاره د خوندي ځای په توګه پیژندل کېده. که څه هم همجنس بازی په ترکیه کې جرم نه دی، خو مخالفت ورسره پراخ دی. د ولسمشر طیب اردوغان محافظه کار ای کی ګوند او د دوی محافظه کار متحدانو یې پر همجنسګرانو په دې وروستیو کلونو کې د ژوند کړی تنګه کړی ده. خو علیزاده وایي چې ترکیه اوس هم تر ایران د همجنسګرانو لپاره خوندي ده. دې په ترکیه کې واده کړی او اوس شخصي درسونه ورکوي او په کلتوري او شخصي محفلونو کې ګډون کوي.
اوس په اوکراین ته ورشو. روسیې ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کامیکاز یا انتحاري بې پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې ده چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکې ایرانۍ دي. تفصیل به یې د اسدالله لودین نوار.
له یوې اونۍ ډیره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بیلابیلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال د روسي پوځیانو 12 بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نخه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد 30% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1122 کلی برېښنا نه لري. زلینسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د دې په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایی برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې دې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په سویل کې اوروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزګان کې د پخوا پر څله لوږه او بېوزلي زیاته شوې، خو د ژمي په رارسېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ
شوي. زما په خدا قسم که یا پروش کال بخاري درول دی یا سر کال دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وس
له نوریا چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره سن لري، نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنی تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزه ژمی چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړکم نو خو نه کیږي. ولې نه یم دغه چې بټي نه غواړي، وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلنه غولي د خپل نړیدلي کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي، او پر زړه یې بشمیره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزي کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وای اوس یوازې ژړه ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره. دا وچکالی، بېوزلۍ، بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کارڅ پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم، زردامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته، یا د نن شپې وړسته سم را وتلی یم. بس د سلام شي چې خالي یو وړل نه لرم، نه به نور څه شي ته خبره ری. لاړم په هلمند کې مینې شوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې دې یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لازو یې په ولاکه پیدا کړي، یا لاج ما جت والا او ته خیر ورکې کښېنمه.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی، وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده.
یا د سال لرم، یا د ماښام لرم، زه یو دغه په دمبر نه سم کومک نه راسر کی دا کدر کی پیدا کم وې سم وې خورم. هم دغه حال مې دی بارا هم د ا د سپې سپېل الت پریزي زماته سپېل بتاره.
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس به په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې امنی قومندانۍ ته ودانۍ جوړیږي. د دوی په خبره چې کوم تعمیرونه او ودانۍ په تیرو جنګونو کې ړنګې شوې دي هغه به هم ورغول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل یو شمیر ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ لپاره ودانۍ نه لري چې مسؤلین او کارکوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هغه په خبره چې د یادې ستونزې هواري په خاطر د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې په څلورو ځایونو کې ورته ودانۍ جوړې کړي چې د کار پیل کولو لپاره یې انجنیران د نقشو پر اچولو بوخت دي.
کونړ د امنیه قومندانۍ ته څلور پروژې منظورې شوې. هغه ولسوالۍ چې د امنیه قومندانۍ ودانۍ نه لري هغې ته به تعمیرونه جوړیږي.
یو کار په شلتن کې ده، یو په مروره کې ده، یو په کتی خاص کې ده، او څلورم په وټپور کې ده. نو دغه منظورې شوې دي. په الحاله انجنیران خپله نقشه ورته چې په کار به شروع کړي.
امنیه قومندان زیاتوي چې کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري هغه به هم بیا ورغول شي.
او هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یې خراب یا ړنګ شوي نو د هغو دپاره به دوباره تصمیم انشاءالله نیول کیږي.
په کونړ کې څلورو ولسوالیو کې د امنیه قومندانیو لپاره په داسې حال کې ودانۍ جوړیږي چې په تیرو جنګونو کې د هیواد ګڼې ټولګټې پروژې یا په بشپړ ډول ړنګې کړې شوي یا یې هم زیانونه لیدلي او یا هم د امنیت نشتوالی یې په رغولو کې خنډ شوی چې رغول یې ډیر اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی، د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. تا 15 میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی، تر اوسه هیڅ لاره نشته دی.
زه عزت الله پتمن یم، د کابل څخه ستا سره په تماس کې یم. د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي، تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه. د موږ وختنه د پاسپورت لاره نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت وخت د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکی هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس پدی هله چې خبا یاست امین الله افغاني ما د ننګرهار ولایت څخه. دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوانه، دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نور رسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم، په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. زما د اسلامي اماراتو مسلمان څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي به دغه کې دا شبکې ډېرې کمزورې دي، مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو ګر سره نیټ خو ګر سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درې کار ګر سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري، دا شي د مشکلات سره مخ
ده. مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په دا ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نور د غریبا نسته. کدا سی یو روشن یو غریبا پالیسی نو ډیر بخي خلک ډیر لده ټکنالو د شبکو سره ډیر مشکلاتو کې دي، ټکنالو به قسم کار نه کوي.
سلامونه اونې کې هله د تدری د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم. سمسور صفیم د لغمان له څخه د ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مداخله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي، ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 40 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
په دې خبري خبرونه کې زموږ د راپورونو او خبرونو برخم دلته پات رسیږي په دویمه برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي پټر یو کال کې په دې هیات کې د بشرپال خزینو کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی او چا په یو راپور کې چنن خبر شوی دی ویل دي مخکې هم افغانستان د خزو د کار لړخه پنړي کې یو تر ټولو ستونزمن ځای وو خو په تیر 12 میاشتو کې په بشرپال فعالیتونو کې د دوی منلرونکو خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پایل رئیس په افغان مرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګیدل دي روزګان کې اوتنه خپل مرمن په وهلو ډبولو او وجلیدا د روزګان د امنیت قومندانۍ ویانت حفیظ مبین ازادې رادیو ته ویل پیخه د کورنی تاوتریخوالې لکبل رمسته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي نو موړی وایي د پیخه د مرکز ترین کوټه په شازفر سیمه کې رمسته شوې ده نن د اروپای کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسي د توغندیو او بی پلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل بللی دی او هغه جنگی جنایت یاد کړی دی هغه چې د اروپا په پارلمان کې خبري کولې وویل پرون یو ځل بیا روسي په اوکراین کې ملکی اهداف په نخ کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې دی یو نوی فصل د پرنيستلو ښکارندوی کوي وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډیر روښانه دی او دا جنگی جنایتونه دي او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه نن به پایله پاتې ورسیدله که څم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل فاتلو وونه شو او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایله ته ډیر مینوال پتمو به نتیجه پاتې ورسیدله
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي دوی د پاسپورت لنوی رئیس ځینې غوښتنې هم لري موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبري وکړو خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې جواب نه کړي موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د ارادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
سلامونه محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا ده چې یو ورډ کاس د پاسپورت ریاست ته منتخب کی د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی خلک د ججستونزو سره مخ دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زره فوله د ټول پدنخه کې به کیسه خایمه او د رئیس د پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلک مخنیوي وکړي کاتوک غیر کې دا مسله کې باید لوس پولیسي چې کوم شرایط قانوني جزا وي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي اول د کورنۍ شته وزارت وزیر سیاست خنده وختنه د چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل مسلکی کسون وی اوبید وګمره اوبید نه د وطن سره خیانت کوي ان د خاور سره نه د خالص سره
السلام علیکم ورحمت الله استاد ټول ته سلامونه لیکه هیله احترامات ترام کوم دا چې د پاسپورتونو کې به اسانی راولې او د کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې علاوه کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه انلاین باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم نو ما ته اوس پورې پاسپورت نه دیار کړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په 15 اول څومبلې په 15 باندې تاریخ څنګه
اسمبلی په 15 په تاریخ ورکو بیا هغه ختم شل انسان ته وخت میزان کې بیا پس بند شل نو زویم کدر نوې په رئیس ته څو طرح جوړ کی چې دا مشکلات نو سره اخلاص کی او قانوني بڼه بنا شل کول شو راځي جوړ کی او خپ اصولي طریقې سره دا ډېر ازدحام به ختم شي.
السلام علیکم. سلامونه اخترامات منه. بس مون خدا پوښتنه کوو چې د پاسپورت ریاست ته څومره زر تر زر وی خلاص او دا خاص یو باندې دي د افغانانو سترګو ته خبرې چول دي. رئیس هم نشته, هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته او د دې صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ شي مریضي دپاره یا کیس لري یا کمبل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ شي, نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وي ریاست د پاسپورت بنده, اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته په یو ورځ کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي, نو دا څنګه د ریاست بنده څه؟ رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي, پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل دی دوی جوړ کړی ده. که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي هغه ټول دوی شنډ کړي دي, یعنی هغې کې کار نشته, خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی ده دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې, نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته, اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه ونی کی هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زماله طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه, آیا تاسو د غوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه ستا او خلک په خوشبوش پو او په د غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې ورباندې مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کوي 2 میاشتې وخت نیسي. لومړنی, آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړئ؟ دویم سوال, آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم, پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده, آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسئ؟
د پاسپورت لیاسات څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په ناقې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي. زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامدار شروع شي, پولیټو کوم شروع شي, مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابر شي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ستنام آنلاین کړی ده, تر اوسه پورې زه نوبت ماته نه راغلی. نو غواړم چې په پاسپورت کې سهولت خلکو ته جوړ شي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو, دا وستاسې پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو, خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبريالان دي چې د امریکا د P1 او P2 په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو SIV ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په 3 کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو, انګلیسي, پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو 2 میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي, که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري, خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې 2 میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنی چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترسنگ پزین و رسنیو کے ہم دا خبری کی دا دری او پختو ہم دا اردو او انگلیسی جبو دا مجموع کی بحرانی ادبا یا تکڑی دی چی دوی غیر قانونی پا پاکستان کی ووسی او دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اگزیکټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته کای ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولې، هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لوبین سبې او موضوع دلته خپل موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ فارغ خپل رسنۍ او تر ډیر ور معرفي کړیو هم دغه پی آر پی ټو او د ایس ای وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هغه د ایمیل له لارې نه فقط هغه وی ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ټکړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو تر لیګلی وو، بیا هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لیږلی دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده هغو ته له هغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي دوی اپلای کړی و سره تماس کښې بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرتنام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه راکړي د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایه رسوله او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې مور ته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او حدیث تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتئ. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري ولی د پروسه دومره زندگی یعنی شپږ میاسې خو ډیر وخت د فکر نه کوي چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چیرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد لري، ولی دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کیږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره همدا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، امکانات خو لري، بې شکه دی که امکانات لري، امکانات لري. دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چیرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې و یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانوم جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي، نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري. کیسونه اچولي څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر ما خپل هیڅ نه دي ترلاسه کړی دي. په دې وروستۍ یو میاشت کې و دوست یادونه کړی وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلې مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه دي ترلاسه کړي.
او هغې صاحب وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې، او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نور هم تر اوسه هم کړې ده بدله دي موکي تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولیږو په ازاده ډول او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو ایف پی چې کوم دی، کوم خواړه جدید یو څه موده مخکې آزاد رادیو ندی یو نفر وغږېده چې مونږ غنی شوي وړه ورکو، غنی شوي غوړي ورکو، غنی شوي دال ورکو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته. شوړی بیخي نه پخیږي، دالې نه پخیږي، هر څه بې کیفیته دي. د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکونکي او شپه راغوړي او په دغه ورسره مجلس وکړي، نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ کارکونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا درخواست د ورور چې دغه موسسات چې را روان دي، اول خو راځي نه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر لاین باندې لري، ما هیڅ شی نه درلودې. زما نوم نس نه ویشته، دغه نوم نه ویشته. او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خده راځي ورور، نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیزنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي، مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي. مسکینان ته شی نه رسیږي.
زیاتی ولسوالی ته شراز نوزاد ولسوالی کې تقسیمې لږ چیزنی او زیات راوي هغه لږ شراوی هغه دلته پر مړو مړو باندې تقسیمې او مسکینان ته شي نه رسیږي نو دا زموږ خبرې دي تر یو ځای پورې ورسیږي دا د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چیزنی کې نسته چیزنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده ټولو ځای ته خدي راغلي دلته نسته
اورور زده آزادی رادو ته دغه پیغام پرزم د هلمند ولایت څخه موز دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په چټلې دي په پاکستان په کراچي کې اورور ګرځ دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغری کار او کار دي که پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول اورور بندیان دي په پاکستان په لندې جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت ورپور چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغور سو په دای بد حالت کې دي چې بيخه په سخت حالت کې دی وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي دغه غم دی وخل سي د ازما زغور سو ورور السلام علیکم ورور زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وام مزمور کسان تلې پاکستان ته په مزدوري پچی چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوش کسره کړی وو پر هغه باندې ورور کده د دولت کلندې ک 15 کلندې ک سنجر دي ټول کسان یې نیولې د کراچي په لندې جیل او په سنټر جیل کې دای په سوه خلک باندې ځما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلم ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالداري دي چې دوی ساتره راولي 15000 کالداري به ورته ته بده سره ملاقات ته تر وهلو تر ټول لاندې دي د ازما زغ د امارت او د سازمان انتل پر ورسوي ورور خپل دغه باندې غم دی وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالی د سره بغل سره خبره کوم دا زموږ تاریخ خدا طالبانو مشرانو را باندې کله وس موږ د بنیاوالو سغواړو کوم کنه د مشرو وس د خلک ډیر سړي دي خلک ډیر در بدر دي او دا موږ شو والا چې سم خلک ودري چې ماجه تر ماجه وګرځي د بیراس په بازار کې ولسوالی کې کښې نه حالات یې درو څلور ته شی ورکړ نو د خپل سره پټ کې والا دي خاص نه راغلي دي نمبر لیدلی دي نمبر داوس پر چا په نار سره کړه د السلام علیکم
عید محمد عاشم مراخل خبرې کوم لغمان د کرغې ولسوالۍ تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږه ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغه ته تدارکات ورکړو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده
سلام کوم د ازادي کارکوونکو ته د مسلم باغ د کیمپ څخه دا زموږ پیغام کورسی ډېر مننه دی وایم دا زموږ د مسلم باغ د کیمپ اسکولونه چې د دای اسکولونه درې شپې په خینانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې په خینانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ خینان څه زده کړي نو دا زموږ خینان ټول دغه بې تعلیمه پاتې شي چې عادي هغه هم دغه شی راځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو کدا ټول اسکولونه د غره کم نه خو بیا سید او کټو اسکولونه د غره کم نه نه د زړه د کتاب خو دغه یو مره بس ور باندې تیر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجی د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداخله او ارزو ده چې موږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډیر په ستونزه کې یو
السلام علیکم د ازادي لیډر ټول اوریدونکو کار کوم ته سلامونه شره په جنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم دا موږ چې وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې موږ یونو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه مرستي او شیر غنی او دلته ډیر غریبان خلک سره خا دغه زیاده مت کې شاوخه مت کې ګرسره کې د نجره توتلی نشاد طالبان کدي کې واکسین کې مرستي هر څه چې ټوله په بازارو باندې راګري دا بازارو نه استاسي ام نیم باس نو دا مهنه د چپای چې دی خواته مې په مرنه و کې د ازادي راډیو څخه ډیر ډیر مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکی د سیمې څخه دغه یو غژیش پیغام درته بریښدم موږ دا د وبو مشکل لرو پس نه مکرلی دي نو وڅ په وڅې دودي موږ د لورپور چارواکو څخه دا هله لورو چوبرلې کې موږ خپل پسنه باندې وکړو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو په راډیو وټي چورو ډول بیاسته زه کاروان شنوار د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسیدونکو ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دای خو چې دای سرپناته ضرورت لري سرپناګان نشته دای او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرسته وسره وشي دبليو پی کوم مرسته کا هغه چای غریب ته نه رسول کیږي.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترمو، دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کړي. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېرې ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه هم پر وخت نه دي، او دغه دی د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم یې شروع کوي. استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغس پر خاورو باندې کښېنو. نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله دوست نرزاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسي دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم لږ تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څو کرانې سي وس غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خوران خلک سج دا غنم نسرانی ولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00420221211415. شمیره بیا وایم 00420221 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.